هم دې راپور سره د خبرونې دوه مینې مایته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحث درته خبرو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر ترنګلو اړیکو څرخي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا په امریکا کې د خبرونو لنډیز ته د افغانستان خبرالانو مرکز د ټولو نیوز د خبريال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پانه کې ویلي چې خاغلی سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پاروان کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و خوشی شوی دی. د افغانستان خبرالانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی خو د هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبريال په توګه ازادي سلب شوې وه. د افغانستان بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2 میلیون ډالر په لګښت د یوې پروژې په ترڅ کې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د خوندي راپور ورکولو تر عنوان لاندې پروژه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسواکۍ بشري حقونو او کار د ادارې لخوا تر لاس لاندې نیول شوې. سیګار پر ایکس شبکې لیکلي چې له خطر سره د مخامخ خبریالانو سمدستي ملاتړ او خوندیتوب او د ناسمو اطلاعاتو او سانسور د مخنیوي لپاره له رسنیو سره مرسته د دې پروژې هدف دی. تاکل شوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطنبای او سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت ماښام په 9:30 پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د افغانستان د روغتیایي برخستون زده سیتا ساتو د لا زیانمنې دوه او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوی او په نتیجه کې ډیر خلک له روغتیایي خدمتونو به برخه شوی دي. ام اس اف په یو مفصل راپور کې چې پرون خبر شوی وای ل دې سره د صحی وضعیت لا خرابې دوه او د زیګون پر مهال د ماشومانو د مړینو زیاتې دوه خطر رامسته شوی دی. د غزه روغتیایي چارواکونو خبر ورکړ چې د غزه په جنوبی ښار رافه د اسرائیل په توغندوی حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدل چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوی دي. لسګونه زره بې ځای شو فلسطینیانو د غزه پر شمال د اسرائیل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رافه ښار کې پناه اخیستې. خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمه هم نور نو خوندي نه دي. د شمالي کوریا مشر نن د هغه څه په وړاندې د نورو تهاجمي اقداماتو خبرداری ورکړ چې د امریکا په مشرۍ پوځي ګواښ وباله. کیم جونګ اون دا خبرې نن هغه مهال وکړې چې د شمالي کوریا د دریم پرمختللي توغندوی د ازموینې ننداره کوله. دا توغندی په دې هدف جوړ شوی دی چې د امریکا مرکزي قلمرو په نښه کړي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو خرغلاست ویم په نننی بحث کې له خپل درنو میلمنو سره د طالبانو او د پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره پر هڅو باندې غږیږو. په ورستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د جماعت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې خبري کړې دي. په دې کتنه کې مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مولانا فضل الرحمن سفر احتمالي سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې ګټور او اغیزمن بولی.
مولانا صاحب فضل الرحمن د پاکستان هیواد کې یو مطرح سیاسي شخصیت او مذهبي مشر ده او د جماعت علماء اسلام سره پاکستان کې اوږده مخینه لري په دغه مشر ده او افغانستان ته وختونه کړي و څو واره سي راسي دلته شرایط په کلمه مساعد نو مشران مصروف او اوس بلنه ورکړل شوی چې مساعد وخت را دي. بل دا د پاکستان ولس د افغانستان ولس ډیر نږدې شراکتونه لري خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې د مشران راته کول نږدې نه لیدل کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د دکټ او د باورونو د ډیرتا په لار کې مو تمامي او درې خبر ده چې ان شاء الله د هر نوو تماس د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ کیږي او ناس ته پاسته کیږي د دوه هیوادونو د اړیکو په هغه می فضا باندې اثر ورسي.
د طالبانو د حکومت شارج دافیر په اسلام آباد کې داسې وخت د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر کابل ته د سفر لپاره وربرالی دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. په تېره بیا چې د دیرا اسماعیل خان په درابرن کې د پاکستان پر پوځیانو باندې یو خونړی حمله وشو چې په نتیجه کې درویشت پاکستانی پوځیان ووژل شول او لږ تر لږه څلور دېرش نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته هم د پاکستان چارواکو د نورو هغو بریدونو په څیر باندې د دې برید مسؤلیت او پلانونکي هغه کسان وبلل چې د دوی په خبره باندې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه پاکستان کې په پوځیانو باندې بریدونه تنظیم او پلانوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي دي. د پروګرام میلمانه دي د چارو شنونکي ښاغلی احمد خان اندړ او آزاد خبریال او شنونکي طاهر خان. ښاغلی اندر، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په اول کې د مولانا فضل الرحمن د سفر احتمالي سفر په اړه کراته وایي چې طالبان خو وایي مهمه ده، واقعا فکر کوي دی به وکولی شي د طالبانو او پاکستان ترمنځ هغه اړیکې چې سړې وي جوړې کړي او بیرته سره سمې کړي؟
د لوی خدای په نامه ښاغلی صفي الله ستانیزی صاحب، تاسو پروګرام قدمون میلمه ښاغلی طاهر خان او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. که موږ وګورو په رښتیا هم افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې پاکستان دا پنځه سوه کلو کې زموږ په هېواد کې لاسوهنې کړي دي، پردۍ پروژې دلته پلي کړي، نیابتي جګړې راوستې دي او اوس هم ډېره ټکماری کوي، د خپل بام وار په مونږ اچي. خو موږ ګورو چې موږ له پاکستان سره ډېر مشترکات لرو، باید دا خبرې د سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د لارې حل شي، ځکه زموږ په څنګ کې دا زموږ ګاونډی هېواد ده. دوی باید هم په خپله ستراتیژي کې بدلون ولي او د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې مجبوریتونه لري، د ټول نړۍ سره نشي کولی چې سیاسي تعامل نه لري. د مولانا فضل الرحمن غوښتنه فکر نه کوم چې د ښاغلي سفیر په خوله باندې شوي، بلکې د اسلامي امارت چارواکو شاید دا غوښتنه کړې وي چې د مناسبات سم کړي. خو دا باید لازم نه بسو چې د پاکستان د حکومت هغه ملایان چې څه دي، دا د پاکستان د استخباراتو لوړپوی غړي دي او د استخباراتو په اشارو باندې مخکې دي. نو هیله مو چې د افغانستان اوسنی حکومت یا طالبان دې ته توجه کړي چې ځینې مسایل د مذهبي شخصیتونو له لارې حل کېدای شي. خو د پاکستان هغه خراب ستراتیژي چې کوشش کوي په افغانستان کې بیا جګړه وي او د دوی اقتصاد هم ډېر خراب شوی، وضعیت خراب ده، اولته استخباراتي عملی کوي، دا په افغانستان او د افغانستان په خلکو او په اوسني حکومت باندې تور لګوي چې دوی له خوا ده. دا مسایل باید د دوی له حکومتي چارواکو سره حل شي. موږ خوشحاله یو چې دغه اړیکې سمې شي. قسم مولانا فضل الرحمن چې د ټول وخت کوشش کړی ده د افغانستان کې جهاد وغوړي، په داسې حال کې چې پاکستان کې یو کفري قوانین دي، ولس یې ډېر عام، ولس یې ډېر شریف خلک دي، هلته ډېرې ستونزې دي. همدا اوس د پښتنو په سیمه کې د وزیرستان په سیمه کې لس زره انسانان ورک دي چې نیمایي برخه ښځې دي او دا د دوی فوجانو بولی دي. مولانا فضل الرحمن که چیرې واقعا د افغانستان لپاره سوله غواړي، باید په پاکستان کې هم د حکومت تغیرات غواړي او دا تغیرات زه باور لرم چې د پاکستان ستراتیژي ته بدلون ورکولی شي او د افغانستان سره ښې نیکې اړیکې ولري. د دغه اړیکو په جوړولو سره د دواړو هېوادونو اقتصاد هم ګټه ده او دغه تومتونه او بهانې او ځینې هغه کارونه چې د ډیورن کرښه کرښېن ټول اغزن سیمې ولري ده او دوی ډېر قوي استخبارات او پولیس لري، بیا هم هر چاودنه چې پاکستان کې یې عمله کوي دوی په افغانانو ور باندې کوي او دوی ته ډېره ساده ده چې افغان کډوال ونیسي او هغوی نه اقرار واخلي، وی ډبوي او په میډیا کې وښيي. خو زه باور لرم چې دا د حل لاره نه ده. موږ هیله منو چې مولانا فضل الرحمن هم په خپله تېره ستراتیژیک کې چې یوازې په افغانستان کې بیا دونه کوم جهاد وکړي او د افغانستان لوري ملامت کړي، بلکې خپل دې فکر کړي چې دوی د افغانستان لپاره څومره ښه ګاونډیان کېدلی شي.
مننه کوم اندر صاحب. د نن د کډوالو نړیواله ورځ د 13 دسمبر او پاکستان هم د افغانستان میلیونونه کډوالو ته په تیرو ځباني څلوخت کلونو کې ځای ورکړی او اوس یې مګر یو دم دغه کډوال راوېستل. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې دغه کډوالو د راېستلو یو اصلي ریښه او جرړه هغه څه دي چې د پاکستان توقعات طالبان ورپوره نه کړل په تیره بیا د ټي ټي پی په برخه مبارزې په برخه کې او ځینې نور مسایل. واقعا څومره دغه سره تړلې ده دغه د کډوالو مسله او د ټي ټي پی مبارزه د پاکستان له لیدلوري افغانانو ته خو به یوازې د افغانانو راتګ مهم وي په دغه شرایطو کې او د هغوی سختۍ چې ورسره مخ کیږي؟
برعکس، اول خو باید دا ووایو چې زموږ خپله په تیرو څلویمو لسیزو کې حکومتونه ظالمانه برخورد کړی دی، سیاست نه دی کړی، یرغلونو زموږ هیوادوالې په میلیونونه دې ته اړته چې ګاونډیو او د نړۍ ډېر هیوادو ته هجرتونه وکړي، دا د دوی مجبوریتونه و. اوس هم دا لړۍ روانه ده. د پاکستان کې د افغان مهاجرو له حقوقو نه ډېره لوړه په لوړه کچه استفاده شوې ده. هغوی د کشمیر، د چچن، د اذربایجان جګړو ته لیږلي، دوی پاکستان خپله کې نشي کاری پر کړی ده، او افغان مهاجرین دوی هیڅ حقوق نه ورکوي، په خپله ځان ته د ژوندانه چارې برابرۍ ډېر په ښه توګه سره هلته ژوند کوي. او د پاکستان دغه بې شرمانه ظالمانه د بشر د حقوقو، د اسلامي حقوقو او د بینالمللي حقوقو پر ضد کړنه چې یو دمې ډېر زیات افغان مهاجرین راوېستل او لایم راباسي، دغه فشارونه یې دي په طالبانو راوړل تر څو زموږ د بهرنیو چارې واک پلاس کړي شي، زموږ د مدنونو سره تونه لري، او نور هم ځینې د پردې تر شا پټ خواستې لري. دا یې غوښتل قبول کړي. افغان مهاجرینو باندې ظلم وکړ. تاسو وګورئ، دوی ګاڼې، دوی زیورات، دوی جایدادونه تر ضبط کړل، او ټول نړۍ سیلبینه وه. ملګري ملتونه د بشر د حقوقو ادارې هغه چې په افغانستان کې ناری وي، د امریکا متحده ایالات اوس چې دومره ناورین رامنځته شو، اوس ځینې هیوادونه خپل غږ ږدي چې ډېره ناوخته ده. پاکستان کوشش کوي چې دا یو بهانه وګرځي. په داسې حال کې دوی ډېر قوي پولیس، استخبارات، پوز لري، یو اتومي هیواد ده. دوی د خپل هیواد سرتاسري امنیت باید ټینګ کړي، نه چې په افغان مظلومو کډوالو باندې بهانې وکړي او دوی ته بیا د نړۍ نه دوی په سر نورې پیسې لاسته راوړي، او یا هم هغه فشارونه چې ما مخکې ویلي په د افغانستان په اوسنی حکومت راوړي تر څو خپلو مقاصد ته ورسیږي. دا یو غیر بشري کړنه وه. زه باور لرم چې تاریخ به په یاد وساتي چې پاکستان څنګه په لومړي سر کې چې ګټې وې افغان مهاجرینو تشویقول، خلک تشویقول، او د خپل هیواد په ضد جنګول، دا به تاریخ ولیکي. خو زمونږ هیله ده چې افغان حکومتونه چې یو حکومت په بل پسې راځي، پر ځای دی چې مهاجرینو ته شرایط آماده کړي، برعکس نور مهاجرینو موځي. طالبان راتګ سره څه د پاسه یو میلیون افغان مهاجرین، افغانان کډوال شوي چې ډېره برخه ټول کډرونو دي، ته باید حکومتونه توجه وکړي. ځان دا اوس موږ خبرې چې اروپایي وادو کې په ډېرو نورو امریکا کې، کاناډا کې، ترکیه کې، په شرقي اروپا کې افغان کډوال ډېر ستونزې سره مخامخ دي. قانوني ورکول کېږي، دوی سره دوه مخه سیاست کېږي. دا باید هم ملګري ملتونه، هم د افغانستان اوسنی حکومت دې ته توجه وکړي، او دغه افغان کډوال چې پاکستان کې پاتې دي خپلې سرمایه باید انتقال کړي، کنه په دوم پلان کې دوی ته هم لارې جوړیږي. دا به د دوی په ضرورونو هم لاس پیل کړي. تاسو پوهیږئ چې پاکستان له هر نوع هغه شرایطو نه کار اخلي چې تر هغو افغانان وزروي، او د افغانستان د خلکو او جغرافیې سره د دوی دښمنی ده. کله چې ګټي زباور لرم چې افغان ماجرین به بیا ولم سوي چې کډوال سي او دوی ته ورشي تر څو دوی خپل هغه بزنس چې د ماجرینو سره کړی ده ویکلي.
اندر سه مننه کوم. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث اوري. البته د طالبان او د پاکستان د اړیکو د خکولو پر هڅو باندې غیږو دا چې د پاکستان حکومت څنګه د کډوالو د استلو په برخه کې ګرنده اقدام کړی دی. یو لنډه دمه به اوس واخلو.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
اندر سب د طالبانو د کورونې چارو وزیر په دې ورسته کې د پاکستان لخوا د کډوالو درایستلو په موضوع باندې بحث وکړ. تر هغه مخکې ملا یعقوب هم ځینې څرګندونې کړې وې. عامر خان متقی هم ویلي وو په ټوله کې دغه د کډوالو درایستلو موضوع داسې شو چې طالبانو ته فرصت ورکړه چې د پاکستان پر ضد باندې ځینې څرګندونې وکړي، هغه څه چې پخوا کم ښکارېدل. عامر خان متقی به د ټي ټي پي په مورد هم غږېدلی وو. یعنی په ټوله کې د دوی نظریات اوس داسې دي چې هغه د پاکستان ته چې څنګه انګیرل ویل کېږي چې هغه سې دغه په خوښه باندې نه دي. نو فکر کوي د همدغو په ټوله کې لیدلوري او سیاست د بدلون او سمون لپاره پاکستان دغه سې هڅې کوي، که څنګه د مولانا فضل الرحمن پر لیږلو او د ځینو نورو اشخاصو؟
زما په اند په رښتیا هم همدا خبره ده، ځکه چې دوی څو وزیرانو هم غږ کې پخوانی صدر اعظم چې نواز شریف دغه هم غږ کې چې باید اړیکې سمې شي او مهاجرینو نوې سل شي او ځینو پښتنو مشرانو غږ کې کړی ده. خو دا ډېره ناوخته ده. د پاکستان په دې کړنو سره نه یوازې چې ځینې طالب مشران ځان ته وهڅول، د دښمنۍ حتی ورسول، افغانان هم دې تر منسجم کړل، او هغه پخوانی مجاهدین چې د پاکستان غلامي کوله یا په طالبانو کې داسې کړی دي چې د پاکستان غلامي ته غاړه ایښې وه، هغه هم وسپوس شول. د افغانانو د ملي یووالي لپاره دا یو ډېر ښه کار و چې پاکستان خپل دا تور مخ یو ځل بیا ښکاره کړ. خو دغه مهاجرین باید خوشحاله اوسېږي په دې شرط چې له موږ سره د افغانانو سره ملګري ملتونه نړیوال ټولنه مرستې وکړي، دوی خپل هېواد ته راستن کېږي. زما په اند نور هېوادو کې په ایران کې هم دا لړۍ روانه ده. دې ته باید شرط آماده چې یو دمې د دوی راوستل دا یو فشار ده، یو بوج ده، انساني بشري ناورین منځته راځي. نو د طالبانو کوم مشرانو چې هغه پورته کوي، زه باور لرم چې افغان کرای کیږي خو خرچیږي نه. دوی به هم د پاکستان مخ پیژندلې او راغلو د ټي ټي پي موضوع ته. ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او د پاکستان کې چې کومې توریستي ډلې جوړې شوي یا اسلامي، دا د پاکستان استخبارات او فوج جوړ کړی وي. ځینې شاید اوس په مقابل کې غږ کړي عملي کوي، خو ځینې لا هم د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا یوه لوبه کوي. پاکستان په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادیږي، او په خپل دام کې اوس راګیر شوی امریکا او د نړۍ نور زبرځواکونه ګاونډیان اکثر ورباندې بې اعتباره شوي دي، ځکه دوی هڅې کوي د دوی لوی درسیز امریکا ته لاړه غوښتنې کړي دي. حتی د ډیورن د حملو غوښتنې له امریکا نه کړي، او دای ویلي چې په طالب مشرانو باید فشار راوستل شي. زما په اند د دې په ځای دوی باید خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي او د خپل بام واوري مخکې مېل چې موږ روانه شوي، او دوی باید په کور دننه کې د خپلو خلکو امنیت ونیسي، د خپلو خلکو مقابل کې سیاست وکړي. همدا اوس د دوی اقتصاد په ډېره لوړه کچه خراب ده. د دوی هغه کړنې دي چې یو حکومت هم تر اوسه خپله قانوني دوره نه ده پوره کړې. د دوی هر لومړی وزیر یا اعدام کیږي یا تختی او یا هم زندان ته لوګي، چې موږ همدا اوس وینو هلته یو موقتي حکومت ده، او د اوس لپاره یو کرای شوی پښتون ښاغلی کاکړ لوسته چې هغه کوشش کوي چې واک ته ورسیږي، د افغانستان په ضد ډېر تبلیغ کوي. موږ پوهیږو چې په افغانستان دننه کې ډېرې ستونزې دي. طالبانو هم د ملګرو ملتونو د قوانینو سره سم حکومت نه دی جوړ کړی، د ښځو حقوق یې پښو لاندې کړي. خو پاکستان نورې غوښتنې نه دي. پاکستان خپلې ستونزې باید د افغانانو باندې پاک نه کړي. پاکستان باید نړۍ ته جواب وایي، ملګرو ملتونو جواب وایي چې دوی په تیرو کې څه کړي له افغانانو سره، د نورو هېوادو سره څه کړي، او له خپلو خلکو سره څه کړي. دوی د خپلو خلکو سره ډېر ظلم کوي. ټول زندانونه د افغان کډوالو او ځینو پښتنو مشرانو نه ډک دي، چې زموږ هلته خویندو په زندانونو کې زیږون وکړو. دا د هر افغان او د ټولې نړۍ لپاره د شرم ځای ده چې په موږ دومره ظلم روان ده، او بیا هم د پاکستان خبره باید ومنل شي. ټي ټي پي د دوی په لاس جوړ شوی ډله ده، دوی د خپل کنټرول کې د افغانستان سره موږ پوهیږو چې هغه افغانان دي.
یو څه بل رپورټونه هم داسې دي، او ممکن ډېر مسایل راپور هم نشي، مګر هغه لویې حملې خو راپور کېږي چې په پاکستان کې ورسره لغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، پاکستان کې دننه بریدونه زیات شول، ان تر دوه چنده شول، او تر ټولو دا وروستۍ حمله یې په دیر اسماعیل خان کې. او په هر صورت د ازادي راډیو زینو اوریدونکو زموږ په فیسبوک باندې کمنټونه کړی دي کوم غختل پاغي اړه خپل نظر ورکولای شو په دې ورسته مسله باندې پم دې مسله باندې موږ د ازادي رو په پښتو فیسبوک کې لیکلیو چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن احتمالي سفر او د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خوالي حادثې څومره نتیجه ورکوي کسانګ زینو خلکو لیکلي لاغې د حامد مینپال چې پاکستان هیڅ وخت د خبره د افغانستان په ګټه کار نه کوي ځکه دا وایي چې ډاکټر نجیب شهید ک جمهوریت نسکور کا اوس امارات هم ورانوي فرحان محمد لیکلي نظامی جنرال دے دے ملا په لباس کی راضی خپل یارانو سره ګوري البته دا د کمنټ دے افسر بدلون په نوم چالي کلی د افغانستان لپاره به کومه خاصه پایله ونه لري احتمال شته چې د پاکستان حکومت پاکستان کې د ورستیو نامنې لپاره را لګلې وي څو په د خبره په اسلامي امارات باندې یو ډول فشار راوړي خو نتیجه نه ورکوي محمد غنی لیکلی الله دې په خیر راولي خراسان پکتیاوال لیکلی نتیجه نه ورکوي او لال محمد خان هم درد لیکلی پر کونړ سیند بند جوړ شي دا ټول افغانانو غوښتنه ده صفات الله عزیزی لیکلی لده د خیر تمه ډیره لري خبره ده زاهد افغان لیکلی د مولانا صاحب راتګ افغانستان ته ګټې لرلی شي که نور څه نه وي په خبره خو تر ټول پاکستان ښه پوهیږي دا ټول پاکستان مني چې نوموړی تر ډیره بریده په خبره پوهیږي ښه قدیم شوقی په نوم یو چا لیکلی چې فایده نه لري د سفر البته زموږ اوریدونکو دا میسجونه لیکلی وو په فیسبوک باندې تاسو هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې خپل نظریات را سره شریک کړئ اندر سب دی بحث په دې برخه کې غواړم وپوښتم چې د مهاجرینو جبری اخراج د دې لامل شو د پاکستان پر ضد باندې دغه سرګندونې په افغانستان کې حتی د طالبانو په لوړ پوړو لیکو کې وشي په ټوله کې افغانان هم ډیر زیات ناخوښ دي په دغسې سختو شرایطو کې نړیوالې ټولنې او سازمانونه هم غبرګون ښودلی دی او دغسې په ټي ټي پي باندې هم د څه توقعات چې پاکستان له طالبانو درلودل هغه ویل کېږي چې نه دي پوره شوي پاکستان په وار ورده خبره کړې ده دغسې پیچلي حالات چې راغلي دي دا بالاخره د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو هغه راتلونکی څه ډول کړي ځکه چې دوی ډېرې مشترکې پروژې لري لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد په خپل اول غږ کې وویل چې اقتصادي پروژې ډېرې مشترکې لرو مثلا ټاپي یوه لویه برخه ده چې پرون د ترکمنستان هغه راغلی و وزیر د خارجي او ګڼ نور دغسې د منځنۍ آسیا او د افغانستان او پاکستان او د هند مشترکې پروژې دي یعنی بالاخره څه به کېږي که دغسې حالات ترینګلي پاتې شي
مننه کوم لومړی خو به د خپلو هیوادوالو د لیکنو پاک ته وایم چې نه یوازې ډاکټر نجیب الله شید کا برانجین ربانین دوی وژلی ملا لوی ملا صاحب ملا مریم وژلی ده او دوی د افغانستان له خلکو او له جغرافیې سره دښمني لري هر حکومت چې دلته راځي دوی قوي افغاني حکومت نه غواړي د افغانستان کې جګړه غواړي جګړه دوی په ګټه ده لوبې کوي ډېر وزیر هغه پلانونه د افغانستان لپاره لري دا چې دوی اوس دا مولانا یعنی مولانا سور چلتار تړي زه باور لرم چې دا د افغانستان په ورانه کې ډېر لاس درلودلی ده خو اوس که ما چې سر کوي ځینې مجبورتونې دي مجبور له ګاونډیو سره اړیکې سمې کړو د دوی نه په رښتیا هم خیر نشته ځکه د دوی ملا امام کلینر مامور سماورچی هر څوک د استخباراتو غړي دي پاکستان ډېر کار کړی ده هسې که خپل ستراتیژي ته بدلون ورنه کړي زه باور لرم چې دوی به خپل پلانونو کې ناکامي لکه څنګه چې تاسو ویلي او داغلی ذبیح الله مجاهد ویلي دي موږ له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړو او د افغانستان جیوپولیټیک جغرافي موقعیت همداسې دا ترانزیتي لاره د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ ده که پاکستان خپل لار ته بدلون ورنه کړي او د افغانستان سره د یو بین دول د حقوقو او د ملګرو ملتونو د حقوقو په بنسټ ګاونډیتوب ونه کړي دا د دوی اقتصاد نور هم خرابیږي او د افغانستان لپاره هغه پخواني خوبونه چې دا به تل جګړه وي زه باور لرم چې نړۍ هم نور د افغانستان له جګړو سره ده او دلته باید یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري د ملګرو ملتونو د هغو غوښتنو سره سم جوړ شي دا به د پاکستان او د ټولو ګاونډیو په ګټه وي موږ یوازې پاکستان سره ستونزې نه لرو ایران هم په دې وخت کې د امریکا لپاره ځینې هغه کلین تر سره کی پاکت کې وی هم ډیر وخت نه دی وی هم ډیر په دا پنسل کلو کې مختصي وی ډیر مخکې راغلی حتی په پولو کې او زموږ بو دې دې ته په وړیا ته غوړي دي او راغو د کونړ د سین په سر باندې جوړول د افغانانو کار دا د افغانانو تنه د کله چې حکومتونه قوی کیږي خامخابه زموږ وګو مهار کیږي د نړۍ هوادوال بغم وسیږي موږ به خپل واد رغو په صورت چې وسینی چارواکي چې در باندې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته وګونی سي او دلته یو مشروع حکومت د افغانانو په خوښي جوړ سي دا به هم د سیمې او د نړۍ د هوادوالو لپاره هم کوي او افغانان به نور د دین زیات لا تمیل نزیات ماجر سوی دی او لا هم اجرتونه کوي او دا به یو تلپاتې سولې ته مخه کی د پاکستان حکومت غوښتنې نور فکر کوم چې هغه خوبونه چې دوی لري چې افغانستان دوی 15 صبح او په افغانستان کې به دوی لوړ لاس لري دا له اوبو سره لا اوسوي دي خبر دی چې د یو ګاونډي په توګه موږ سره مخکې لاړ شي دا د دوی د خلکو په ګټه دی تمام دی چې او بل د ډیورند کرغړنې کرښې چې دیس کله نور پر کې دي قرارداد دوی دې ته هم ډیر او سیږي کوشش کوي چې د نړیوالو او د خپل خلکو توجه د افغانستان لور ته راوړي ځکه ټي ټي پی په افغانانو بهانه کوي دا د افغانانو کار نه ده دوی دې هڅه وکړي موږ چې دا 15 کاله زموږ د حکومتونو مخالفین دي ساتل په بربند ډول د مجاهدینو تنظیمونه مالته د طالبانو مالته او دوی به ویل چې خدای دې نه کړي موږ سره نسته
ملی اندرس خو یو څه ظاهر دي چې طالبان داسې چې ښکاری بی اړیکو نه دي مثلا سراج الدین اخانی د ټي ټي پی او د پاکستانیانو ترمنځ دوه واری د خبرو منځګړیتوب وکړ بلکې درې واری په اوایلو کې یعنی هغه دغه مسایلو ته په کتو دا چې دوی ډیر وخت په پاکستان کې پاتې شوی دي په هغه سیمو کې چې ټي ټي پی اوس ډیر فعالیت لري او نورې ډلې په همدې خاطر باندې د پاکستان حکومت دغه څرګندونې کړې دي وایي یعنی په دې برخه کې غواړم چې په خپل طالبان هم هغه څه چخکاری په دې مسله کې یعنی ډیر د ملامتۍ غوته ک ورته ونه نیول چې هغه څه به مخنه وي دوی په خپل منځګړیتوب کړی دی د اړیکو او دغه ته په کتو باندې دا وایي او ترڅنګ مثلا هغه وسلې چې امریکا پرې خودلې هغه په پاکستان کې وسلواله ته ورسېدلې او د طالبانو د حکومت موجودیت کې دغه ټول مسایل باعث شول چې د طالبانو سره د پاکستان اړیکې یو څه سړې شي او بل اخر دغه څرګندونی وشي د دوی پرځت
پر احتیام زما پاند د طالبانو چارواکو هغه منځګړیتوب چې د پاکستان استازي براتل او دوی کاول چې په سره یو لوی ډیپلوماټیک او استخباراتي اجتماع چې څه ده او د پاکستان حکومت دا یو راز یو رقم چالو چې وی وای نړۍ ته کوته چې د دوی سره په داسې حال کې چې اړیکه ځکه لري چې هغه پښتانه دي د خو هم پښتانه دي افغانان دي دا په دې معنا نه دوی د خپل امنیت په نيسي موږ 15 کاله د جګړې او د توریزم قرباني شوی دوی هم هڅه وکي د خپل هواد او خلکو لپاره د کوشنو کې خطر زلاملون دي په کار واچي تر هو د افغانستان لوري دي ته څه خطر پېښ نشي او دا چې منځګړیتوب شوی د خو وس د مولانا فضل الرحمن هم راځي د اړیکو لپاره منځګړیتوب کوي دا دې معنا نه لري چې دوی به مستقیمه نوغي تنظیموي بلکې بیا وایم چې د پاکستان لوري جوړ شوی او دغه د کنټرول لاندې خلق دي او خپل د خپل امنیت ورته سم کی دا او پات د وسلو بکنه غواړم د وسلو خبره به بيخي وات یو خواته پېدو پاکستان زموږ د هواد اردو درس کله مخکې ټول چرکړې زموږ ټول وسیع حالت دي د کلشنکوف حکومت زموږ ټانکونو تاریخ سره دي او دوی سره دغه توریستي لري دوی
بل مګر د وسلو خبره خو خپل امریکایي چارواکو هم کړیو هغه بازارونه چې په دغه سیمه کې او په سرحدونو کې چې آزاد بازارونه وویل کېدل چې طالبان له دغه لارو ډېرې زیاتې مالی او پیسې ترلاسه کوي یعنی دغه راپورونه کې راغلي دي او خلکو له امریکا سره د مسایل شریک کړي دي
جګړه امریکا ولې پریږدي دا وسی ولې دا مذاکرات دا چې وکړي چې یو ګډوډشن نه غي اوس جمهوریت سقوط کوي طالبان واک ترلاسه کوي واضح خبره طالبان ته یو انقلاب بلل شو او په سرحدي ولایتونو کې وسم د ټولې پولي کنټرول څوک نشي کولای وڅ پولي سره 2500 کیلومتر سرحد لري د دې کنټرول بعد په پاکستانيانو کې او وسلې زموږ ډېر وسې پاکستان ته ورغلي دي په دې کې هم د پاکستان د استخبارات لاسو دوی په خوا هم د نور توریستي دلو په واسطه د افغانستان ډیر وسی وریدي دا نو نشکره چې اوس ټول معلوماتیا په طالبانو راچو طالبان واکري چې دی فکر نه چې اوس په وسلي پاکستان ته ورولېږي خو دا چې پاول او ویلو کې څنګه چور شوی څنګه وسلي توریستان لا ته ورغلي دا پښتنه باید د ناتو د غړي وادو د امریکا همدا چې د ګاونډیانو او د هغې وادو چې په طالبانو د امریکا ترمنځ امضا کړی ده لوغونه باید وشي.
سلامت اوسئ. 15 دقیقې بس همدلته ختمیږي. له تاسو اوریدونکو همکور مودان مننه کوم، او له احمد خان اندرس هم مننه چې په دغه بس کې را سره اشتراک وکړ.